بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم پی یو استودیو ته موزه فر به ظاهر هر کله کوم دا د ازادي رادیو غرمنۍ خبرونه د چي په تازه راپورونه او خبرونه مو خبرو په دې خبرونه کې به واوري چې د ناوی ولسوالۍ په بشپړ ډول امنیتي ځواکونو د طالبانو څخه نیولې ده او د غرض د افغانستان جمهور ریاست بلخ والی عطا محمد نور د انتقادونو په اړه خبرګون شو دلای وايي هغه کسان چې پر نظام انتقاد کوي په همدې نظام کې برخه لري او د حکومت په لاس راوړلو او ستونزو دواړو کې شریک دي په دې اړه تحلیل او راپور هم واوري خو تر اوسه د مخمل علي بشير د دې محل مهم خبرونه اوري
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د هلمند چارواکي وایي چې ناوا ولسوالۍ نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیول سوه. د غزني چارواکي وایي چې د مشال په نوم په پوځي عملیاتو کې درویشت وسلوال طالبان وژل سوي دي او پاکستاني چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشه ځواکونو پر موټر په یوه ځانمرګي برید کې دوه سرتیري وژل سوي دي. بشپړ خبرونه له ازادي رادیو اوري. د هلمند چارواکي وایي چې ناوه ولسوالۍ نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیول سوه. د دغه ولایت د والي ویاند عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې دا ولسوالۍ نه میاشتې وړاندې طالبانو نیولې وه. نوموړي وویل چې د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د خالد 04 په نوم دوه ورځې وړاندې پیل سوي و خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي وایي چې د مشال په نوم په پوځي عملیاتو کې درویشت وسلوال طالبان وژل سوي او یوولس نور ټپیان دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ سرپرست مصطفی مایار نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات یې تېره شپه د افغان ګډو ځواکونو له لورې د غزنی ولایت په قرباغ، ګیرو او اندړ ولسوالیو کې ترسره کړي دي. نوموړي وویل چې د دغو عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د غزني چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو پر مهال په ګیرو ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه سوي او په خبره یې چې یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم د افغان هوایي ځواک په مرسته له منځه وړل سوي دي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي ناڅرګنده وسلوالو نن سهار یو دیني عالم وژلی دی. د ولایت ویاند عطا الله خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د مولوي اسدالله په نوم دغه دیني عالم د خوګیاڼۍ ولسوالۍ په چمتلي سیمه کې د ناڅرګنده وسلوالو په ډز وژل سوی دی. نوموړي وویل یاد دینی عالم چې حکیم ډاکټر هم و یوه دینی مدرسه درلوده او پخوا د کین آباد جماعت خطیب و. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د خوګیاڼیو یو ولسي شاعر هم د دې ولسوالۍ په بازار کې په رڼا ورځ وژل سوی دی. په نړیوالو روبوټیک سیالیو کې د افغان جنو ټیم تر ټولو ټیمونو مخکې پرانست غونډې ته ننوت او خلکو ته وپیژندل سو. د روبوټیک نړیوالو سیالیو پرانست غونډه نن سهار وختي په واشنگټن کې وسوه او تمه ده د نړۍ 130 هیوادونه په روانو دریو ورځو کې خپل جوړ سوي روبوټونه نندارې ته وړاندې کړي. افغان جنو چې د هرات ولایت اوسیدونکي دي او له 15 څخه تر 30 کلونو عمر لري د روبوټ نړیوال سیالیو پرانست غونډې ته د افغانستان ملي بیرغ له ځان سره انتقال کړ او ګڼو نندارچانو یې تود هرکلی وکړ. د افغان جنو روبوټ نارنجي او شین رنګ پیژني او د توپونو په جوړولو کې هم مهارت لري. شپږ افغان جنې د سیالیو تر پیل یوه ورځ مخکې وروسته له واشنگټن ته ورسېدې چې د امریکا د ویزې په اخیستلو کې ستونزې ولیدې. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم نن د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې خپل لومړی لوبه له ماليزیا څخه په 8 وکټو وګټله. د کرکټ بورډ په رسمي پاڼه کې راغلی چې د نن یو ورځنی لوبي په چا افغانستان وګټله او ماليزیا ته د توپهنی بلنه ورکړه. ماليزیا ټول لوبغاړي په 19 اوورونو کې د 350 منډو په جوړولو له لاسه ورکړل. د افغان 19 کلنو لوري یوسف زادي څلور لوبغاړي وسوځول، مجيب درې، ظاهر پکتین دوه او شمس یو لوبغاړي وسوځاوه. افغان 19 کلنو په شپږم اوور کې د دوو لوبغاړو په سوځیدلو لوبه وګټله. درویش رسولی تر ټولو زیاتې در دیرش منډې وکړې. د لوبې غوره لوبغاړی یوسف زادزی سو چې څلور لوبغاړي وسوځل او هټریک یا درې سر په سر لوبغاړي وسوځولي وو. د افغانستان بله لوبه سبا له کوربه سنګاپور سره ده. د افغانستان، سنګاپور، مالیزیا او نیپال د 19 کلنو کرکټ لوبغاړي په سنګاپور کې لوبې کوي او ګټونکی ټیم به د آسیا له لوري له لویې وچې څخه د 19 کلنو کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړي. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یوه ځانمرګ برید کې دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. پاکستانی طالبانو په چټکۍ سره په پېښور کې د دې حملې مسؤلیت ومانه. د پېښور پولیسو یوه کارکوونکي عمران ملک وویل چې حمله کوونکی پر موټر سایکل سپور وو. د پولیسو په وینا دوه موټر چې د نظامي موټرو د کاروان برخه وو زیانمن شوي دي. د پاکستان ملیشیا ځواکونه چې د فرنټیر کور په نوم هم مشهور دي په قبایلي سیمو کې د سختریزو پر وړاندې په لومړۍ کرښه کې جګړه کوي. په پېښور کې دا حمله په داسې حال کې شوي چې یوه ورځ مخکې د پاکستان پوځ په خیبر ایجنسۍ کې د اسلامي دولت سختریزو پر وړاندې د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د سوریه رسنیو راپور ورکړی چې په دمشق کې د روسیې په سفارت دوه راکټ لګېدلې دي. د سنا خبری اژانس پرون خبر ورکړی چې یو راکټ د سوریې په سفارت کې دننه او بل سفارت ودانۍ ته نږدې لګېدلې دي. د دې راپور له مخې په دې پېښه کې ځاني او مالي تاوان نه دی رسېدلی. د روسیې سفارت ته نږدې د لګېدلې راکټ په نتیجه کې اووه کسان ټپیان شوي دي. دا نه ده معلومه چې دا راکټونه چا د روسیې په سفارت ویشتي دي. روسیه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم ولولي او ورسره نور مطالب راپورونه مرکه او تحلیلونه هم پر ازادي رادیو .com ولولي. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو ونیو. په همدې خبرونه کې جزئیات اوریدلی سي. د افغانستان جمهوري ریاست د بلخ د والي عطا محمد نور د انتقادونو په اړه وایي هغه کسان چې پر نظام انتقاد کوي په همدې نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسته راوړنو او ستونزو دواړو کې شریک دي. شغلي نور پرون په بلخ کې پر حکومت داسې انتقاد کړی وو.
و انکشاف کردن، ایجادش کردن، استبداد و دیکتاتوری اداری وجود دارد، وزیر وزیران صلاحیت ندارد، رئیسا صلاحیت ندارد.
دا به هم وری چې د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي او په دې مرکزونو کې کم عمر ځوانانو ته د ترهګری روزنه ورکوي.
طالبان معمولا در عملات انتحاری بیشتر از افراد زیر سن استفاده میکنند، حتی در سکوشان وجود داره، یک چیز واقعیت است.
او په دو همه نیمهی که در زهر و کاروان و نیست پروگرام لرو آوری دو تای بلا ندار کن. زموږ غله ازادي راډیو ری دوستانو لکه څنګه چې وړاندې مې ویل افغان امنیتي ځواکونو د ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول وسلوالو طالبانو ونیو. په همدې اړه زموږ همکار لسمی څخه را سره په اړیکه کې دی الیاس دی که زما اواز اورینو اوریدونکو ته جزئیات ورکړي چې دغه مرکز څه وخت ونیول سو او کمی سیمه دقیقا پاک سوي دي له وسلوالو طالبانو څخه.
پریوازان سلامونه که زما غږ سم وي زه به ورسره تاسو پوښتنه جواب ورکم.
بله مهرباني وکړئ تاسو اواز موږ اورو.
دغه عملیات چې د ناوی ولسوالۍ د تصفیه لپاره پیل شوی و نن یې درېمه ورځ ده. ولې د ناوی ولسوالۍ مرکز نن نږدې 9 بجې افغان ځواکونو بیرته ورسته له 9 میاشتو ونیوي او دغه اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم زه د ناوی ولسوالۍ د مرکز نه راغلم. وضعیت بالکل نورمال وو. د بارنوی ځواکونو اپاچی او ډیجیټل وتکی لا هم د ناوې پر اسمان ګرځېدلې. موږ په ناوې کې د ظاهرګل مقبل سره چې په هلمند کې د څلورمې سرحدي لوا کمانډان دی خبري وکړلې. هغه وویل چې د عملیات پر مهال یوازې شپږ افغان سرتیري ټپیان شوي او یو تن وژل شوی دی. هغه د وسلوالو طالبانو تلفات ډیر زیات یاد کړل ولې دقیق ارقام یې ور نه کړل. البته یو خبر باید وکړم، هغه دا چې تر اوسه د ناوې د مرکز یا د ناوې د ډیرو سیمو د بیرته نیولو په اړه وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته څنګه دی؟
بله، د سپتمبر تاسو خو په سیمه کې یاست، د سیمې د خلکو د وضعیت په اړه کارته وایست چې آیا ملکانو ته تلفات اوښتي دي، نه دي اوښتي په دې عملیاتو کې، او دوی اوس آیا له خپلو سیمو څخه وتلي دي، څنګه دي؟
د دې ولسوالۍ د همدې سیمې نه چې د ښار نه پیل بیا د ولسوالۍ تر مرکز عیناک لوی کلی خسرآباد یا خپله د ولسوالۍ مرکز خلج، د دې نه د ډېرو نهو میاشتو په ترڅ کې چې بعضې سیمې کمربند د دې کورنۍ لښکر ګاټ کندهار ته او ځینو نورو ولسوالیو ته کډه شوې وي، اوس چې موږ په سړک راتللو ډېرو ماشومانو خلکو خوشحالۍ کولې او دوی داسې ښودله چې ګواکې بېرته به خپلو کورونو ته جمع. د دغو کورنیو دقیق ارقام نشته. د ملکي تلفاتو په اړه باید د چارواکو سره چې موږ خبرې وکړې باید ووایم چې په عملیاتو کې مقاومت نه رسوي، شدیده جګړه نه ده شوې، نو ځکه ملکي کسان ته په دې عملیاتو کې ویل کېږي چې تلفات نه دي اوښتي.
بله، ډېره زیاته مننه محمد الیاس دی و چې د هلمند څخه موږ ته د ناوې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو په اړه جزئیات راکول. اوس موضوع د خبرونې یو بل مطلب ته. د افغانستان جمهور ریاست بلخ د والی عطا محمد نور د انتقادونو په اړه وایي هغه کسان چې پر نظام انتقاد کوي په همدې نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسته راوړنو او ستونزو دواړو کې شریک دي. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل که دغه کسان د وضعیت ښه کولو لپاره بدیله طرحه ولري نو وړاندې دې کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي حکومت دې د تقابل د مخنیوي په هدف معترضین راټول او موجوده ستونزې ته دې یوه حل لاره ولټوي. زموږ همکار وصل وصال چې دغه موضوع تعقیب کړی ده، همدا اوس سره له کابل څخه پر لیکه دی. وصال صاحب، که زما وزوري په دې اړه نور جزئیات راکړي.
من سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان جمهوری ریاست په ټینګار سره وایي هغه کسان چې په نظام کې شامل دي غوره ده چې د وضعیت د خوالي او په نظام کې د اصلاحاتو لپاره خپلې طرحې له حکومت سره شریک کړي. د بلخ والی په تازه کې په حکومت سخت انتقادونه کړي او د ملي یووالي حکومت په استبداد تورن کړی دی. خو د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د ښاغلي نور د سرګندونو په غبرګون کې نن ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت په ټولو چارو کې کوم کسان چې نیوکې کوي دوی هم شامل دي. د حکومت کوم شخصیتونه چې دا مسائل مطرح کوي دوی په خپله په حکومت کې شامل دي او د حکومت په ستونزو او لاسته راوړنو دواړو کې شریک دي. په نظام کې استبداد وجود نه لري او کومې پریکړې چې کیږي هغه فردي نه دي. دا پتا چل کې ده چې د بلخ والی عطا محمد نور چې د یوې میاشتې را په دې خوا د افغانستان د خلکو د ژغورنې د ائتلاف د تشکیل په هدف له هیواد څخه بهر وو، د یک شنبه په ورځ له ازبکستان څخه بلخ ولایت ته راغی او د خلکو یوې غونډې ته د رسنیو په حضور کې وویل چې د ملي یووالي حکومت په استبداد او انحصارګرۍ اخته دی او د حکومت پر کړنو یې انتقاد وکړ. عطا محمد نور د تل په څیر د امنیت د ټینګښت په برخه کې د مرکزي حکومت پر کړنو انتقاد وکړ او ویل چې د حکومت ضد وسلوال فعالیت په هیواد د پراخېدو په حال کې ده. د بلخ والی عطا محمد نور چې هم مهاله د جمعیت ګوند اجرایه مشر او جنبش ګوند د جمعیت اسلامي او د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند د تازه جوړ شوي ائتلاف کلیدي غړی هم ده، وایي د ائتلاف به هیڅ ډول له ماتې سره مخ نه شي او دوی د حکومت د اداري استبداد په وړاندې او د اصلاحاتو د راوستلو په خاطر مبارزه کوي. ښاغلي نور ویلي چې پر حکومت به فشار راوړو او په ولایتونو او مرکز کې به د خلکو د حق غوښتنې په خاطر لوی لاریونونه پلان کړو. ښاغلي نور اجرایه ریاست هم نیوکه کړې او ویلي دي چې اجرایه ریاست هم د خلکو د حقونو په دفاع او ترلاسه کولو کې پاتې راغلی او په دې اړه چوپه خوله ده.
بله، ډېر زیاته مننه. زموږ همکار محمد واصل وصال وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د غبرګون په اړه زموږ سره خبرې کولې او دوی ویلي چې جمهوري ریاست وایي چې د بلخ والی د والی عطا محمد نور د انتقادونو په اړه ویلي دي هغه کسان چې پر نظام انتقاد کوي هغوی په همدې نظام کې برخه لري او د حکومت په لاسته راوړنو او ستونزو دواړو کې شریک دي. د همدې موضوع په ارتباط زموږ همکار هم محمد واصل وصال د سیاسي چارو د کارپو خالد سادات سره مرکه کړې ده او همدا موضوع ورسره تحلیل کړې ده. د دې مرکه اوریدو ته تاسو را بولم.
زه فکر کوم د بلخ د والی سرګندونې خپل د دوی د هغه څه چې دوی وختل د جمعیت د ادرس نه یا د خپل ادرس نه هغه ترلاسه نشو کړلی په خپلو ګټو کې په نسبي ډول پاتې راغلی دی. مبینان ته مخالفه جبهه کې ودرېد. تاسو وګورئ د د اول نه چې کله دا د حکومت رامنځته شوی دی تقریبا د بلخ د والي او د حکومت ترمنځ د اختلافات ورځ تر ورځ زیاتېږي. حتی د چې کوم خپل سهم په حکومت کې اخیستی او کوم نماینده او د اجرا رئیس هغه باندې انتقادونه وکړي چې دا زموږ ګټې نه شو خوندي کولی. نو زه فکر کوم دغه اوسنۍ توندې نیوکې د بلخ د والي دا فقط د اوسني نظام پر ضد باندې یا د خپلو ګټو د شخصي ګټو یا د ګوندي ګټو پر اساس دوی ونشو کولی چې دغه د جمعیت خپلې ګټې په هغه کچه چې دوی غوښتل خوندي کاندي. یو مسله. بله مسله دا ده چې دغه د حزب اسلامي راتګ دوی سره دغه سیاسي اختلافات ورځ تر ورځ تر دې زیاتېږي چې د یو ائتلاف رامنځته کوي. دغه ائتلاف د دوی ویر په کې ده که چېرته احیانا حکومت د حزب اسلامي سره تعامل ته غورځېږي په آینده کې به د جمعیت اسلامي ګټې به له خطر سره مخامخ شي او سیاسي ګټې به له انزوا سره مخامخ شي ځکه دوی د خپلو ګټو تحقق لپاره حکومت باندې نیوکې کوي.
په دې وروستیو کې د نظام له داخله په نظام او ولسمشر باندې نیوکې ډېرې شوې دي. څنګه زه لري دغه نیوکې او دغه انتقادونه
اصلا د اداري حقوقو له ادرس نه د هغه اشخاص او افراد چې د حکومت په داخل کې وي د حکومت په کړنو باندې هغوی د اپوزیسیون په حیث باندې نیوکه نه شي کولی ځکه چې دوی په داخل د نظام کې دي نو کولی شي خپل اصلاح او هغه وختونه چې دوی لري د حکومت د ادرس نه پري کړي او د خپل ادرس د حکومت په داخل کې اصلاحات راولي. له حقوقي اړخه یو مشروعیت نه لري، یعنی نه مشروع غوښتنه ده. اما دا چې موږ تاسو په یو عیني بحث کې ګورو یا په حقیقي بحث کې ګورو فکر کوم دا ده چې دوی غواړي چې خپل امتیازات لا زیات کړي. د جنرال دوستم یا د ولسمشر لومړي مثال د تګ ترکیې ته او بیا بل اخر د نورو مخالفینو ورته ګور سره سیاسي مخالفین د حکومت هغوی سره یوځای کیږي په دې مفهوم چې غواړي د خپل ګټو د زیاتښت لپاره په حکومت باندې فشار راولي. فقط د حکومت باندې د فشار علي پر اساس باندې خپل ځان تعریفي. له هغې نه اخوا ته فکر کوم د خپل منځي ګټو یا داسې ګټو چې په وکولی شي دغه درې نفر یا دغه مثلث یو دایمي مثلث پاتې شي فکر کوم دوی سره مشترک ارزښتونه نه تعریف کړي یا مشترک ارزښت نه لري. نو بنا پر دې باندې دغه ائتلاف او دغه سنیوکه د حکومت داخل نه فقط د یو فشار پر اساس پر حکومت باندې متوجه کړي.
د سیاسي چارو کارپو خالد سادات او زم له مرزي احمد زید خیر اقتصادي خبرونه وو.
په بامیانو کې د افغان ښځو د اقتصادي پراختیا په هدف د سوداګرو ښځو د ظرفیت لوړولو پروژه پرانیستل شوه. د بامیان د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس علي رضا حسنزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې په ملکي دو سره په درې برخو کې د خیاطۍ، ګلدوزۍ او د لاسي صنایعو د ډیزاین په اړه ښځو ته روزنه ورکول کیږي. حسنزاده وایي چې په بامیانو کې د سوداګرو ښځو د ظرفیت لوړولو پروژه د 1,00,000 افغانۍ په ارزښت پلي کیږي. نوموړي وایي چې په دې سره به په دغه ولایت کې د سوداګرو ښځو ظرفیت لوړ شي چې بیا به د اقتصادي پراختیا په اړه نورو ښځو ته هم پوهاوی ورکړي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دغه ولایت کې د ناامنۍ له امله د خټکیو او هندوانو په محصولاتو کې د اټکل له مخې 30% کموالی راغلی دی. د هلمند د کرنې ریاست د پلان او برنامو د همغږۍ د برخې مسؤل سید رفیع الله قلم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال په 1,500 هکتار ځمکه باندې د هندوانو او خټکیو کرکیله شوې وه، خو سکل دغه رقم 4,000 هکتار ته راټیټ شوی دی.
چې سلویخ فیصد شاوخوا کموالی د تیر کال په پرتله باندې راغلی دی چې تیر کال نسبتا تر سږ کال کرنه هم اضافه او محصولات هم زیات و. یوازینۍ ستونزه چې وه هغه همدغه امنیتي شرایطو چې په ځینو ساحو کې په جنګي ساحو کې حفظ مراقبت په صحیح ډول زمیندارانو نسو کولی.
ښاغلی قلم وایي هغه لوی لارې چې د هلمند ولسوالۍ له مرکز سره نښلوي سکل د ناامنۍ له امله د خلکو او بزګرانو د تګ راتګ پر وړاندې بندې وې چې په دې توګه دوی اقتصادي زیانونه هم لیدلي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,200 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلو بوجۍ 2,000 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1,300 افغانۍ، 14 لیتر خوري 1,200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,500 او 1 لیتر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3,000 افغانۍ او 3,000 پوله، یو یورو 8,000 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 3,000 افغانۍ او 500 پوله، یو سعودي ریال 3,000 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 10,000 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستاني کلدارش 401 افغانۍ.
له مرسی احمد عزیز خمت صدې خبرونه اوریدل. دوستان غوسم ورزو یوې سیمه ایزې موضوع ته د پاکستان ستر محکمه د صدر اعظم نواز شریف ته کورونی پر غړو د فساد د تورونو پاړه د تیړنې غونډ نن پیل کړه. که څه هم نواز شریف ته فساد په هر راز قضیه کې لاس لرل رد کړي دي، خو ځینې څارونکي په دې باور دي چې شایي په دې اړه د تیړنو په پای کې محکمه د نواز شریف صلاحیت سلب کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکسب کراتو چې د نواز شریف ونډه په دې قضیه کې څومره ده او اخیز به یې د پر دنده څه وي؟
ډېره زیاته مننه. اصلا د پاکستان ستره محکمه د هغو څرګندونو په اړه نن څېړنه کوي چې د پاکستان د صدراعظم برخلیک بټاکي. نواز شریف د فساد په اړه د یوې تحقیقاتي کمیټې له هغه راپور سره مخامخ دی چې د صدراعظم په توګه د څوکۍ ته خطر پېښولی شي. تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به نواز شریف یا د فساد په تور محکمې ته معرفي کړي او یا حتی ښایي بې صلاحیته یې کړي. خو ځینې نور بیا هیله مند دي چې قضا به د نواز شریف د کورنۍ د غړو د فساد دا قضیه چې د څه باندې 2.5 پاڼو راپور پر بنسټ جوړه شوې ده باطله کړي.
بله، نو د دې فساد د دې تورونو اساس څه دی؟
په دې راپور کې دا شوې چې د نواز شریف د کورنۍ د غړو ډېره زیاته برخه شتمنۍ په بهر کې دي. همداراز د پر لور مریم شریف او د کورنۍ پر نورو غړو تور دی چې په لندن کې د خپلو قیمتي اپارتمنونو د مالکیت جعلي اسناد جوړ کړي دي. خو نواز شریف د هر راز غیرقانوني کار تورونه رد کړي. په اپریل میاشت کې هم د نواز شریف د بې صلاحیت تکولو هڅه وشوه، خو هغه مهال دا هڅه وروسته له دې شنډه شوه چې سترې محکمې د پاناما ورځپاڼې لخوا په هغه هیواد کې د افشا شویو پټو شتمنیو د اسنادو په قضیه کې د ده د پاتې کېدو په ګټه حکم وکړ. خو محکمې پریکړه وکړه چې په دې اړه باید د جی آی ټي په نوم د یوې ګډې تحقیقاتي ډلې لخوا نور څېړنه هم وشي.
په خپله شغل شریف ساکس لامل ښودلی او په دې اړه یې څه ویلي دي؟
نواز شریف د اپوزیسیون د غوښتنې چې دای باید استعفا وکړي رد کړي دي او خبرداری ورکړی چې د دل لري کېدل به پاکستان بې ثباته کړي. او دای وایي چې په اقتصادي برخه کې هغه بریاوې چې د په وینا پاکستان په 2013 کال کې د دل غوړه کې دوه وروسته ترلاسه کړي دي لږ وخت سره مخامخ کړي. ښاغلی شریف په پارلمان کې د مسلم لیگ نواز د ګوند وکیلانو ته د وینا پر مهال وویل د ده پر ضد روانو هڅو هدف دا دی چې پاکستان بیرته پر شا روان کړي.
بله، ډېره زیاته مننه احمد تکل، وی چې د پاکستان په اړه یې دغه راپور موږ ته چمتو کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم ورسیږي د کابل چاپ او رسپانو سرټکو ته کتنه چې د ائتلافونو او اپوزیسیون جوړېدو په اړه یې مقاله لیکلې دي. دغه مقاله یا دغه رسپانو ته اجمل تورمن لیدنه کړې ده.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د ورستیو ائتلافونو او اپوزیسیون ډلو په اړه یو شمېر مطالب لیکلې دي. مسیر خپلواکي رسپانې په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلې درېم اپوزیسیون زړلار او بې پایلې هڅې. په سر مخاله کې راغلي د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم نوي خوځښت د حکومت د نوي اپوزیسیون په توګه د فعالیت اعلان وکړ. دغه خوځښت پرون په کابل کې غونډه وکړه او ویناوالو پر حکومت توندې نیوکې وکړې، خو ژمنه یې وکړه چې د سمو کارونو ملاتړ به یې کوي. خسر مقاله لیکونکي لیکي تر دې مخکې د انورالحق احدی په مشرۍ نوي ملي جبهې او تر هغې مخکې د استاد سیاف په مشرۍ د حراست او ثبات شورا هم ځانونه اپوزیسیون اعلان کړي ول، خو د ده په باور یو هم د واقعي اپوزیسیون رول ونه لوبو. انیس کې ورځپاڼې بیا نوی جوړ شوی خوځښت په پام سره په خپل سر مقاله کې لیکلي دغه ائتلاف په داسې حال کې جوړیږي چې په همدې وروستیو کې په ترکیه کې هم د افغانستان د ژغورون په نوم یو ائتلاف جوړ شو. د سر مقاله لیکونکو په وینا شرایطو ته په پام سره دا شان ائتلافونه د افغانستان په شان د یو هیواد لپاره چې د ترهګرۍ ښکار دی او ګواښي ګټه نشي رسولی. اسلام ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي او ویلي چې د یادو ائتلافونو جوړونکي بې له دې چې د ستونزو د هواري لپاره حل لاره په ګوته کړي بې درنګه پر حکومت ولسمشر او اجرایه رئیس انتقادونه کوي. په داسې حال کې چې د سر مقاله لیکونکو باور دوی هم د ستونزو د هواري په برخه کې مسؤلیت لري. دنیا خپلواکی ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي، افغانستان په تیزۍ سره د کورنیو سیاسي مخالفتونو په لور په حرکت کې دی. د سرمخاله لیکونکو په وینا همدا مسله د دې لامل شوې چې په دې وروستیو کې د حکومت پر ضد یو شمېر ائتلافونه رامنځته شي. په سرمخاله کې اندېښنه ښودل شوې چې روان وضعیت به هیواد له کنټروله وتلي ناورین په لور بوزي، چې د سرمخاله لیکونکو په باور عمده لامل یې د حکومت د مشرانو ضعیفې کړنې.
دوستانو اوس به هم یو بل راپورت ورسو. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي، او په دې مرکزونو کې کم عمره ځوانانو ته پکښې د ځان وژونکو حملو، د ماین جوړونې، د ترهګرۍ، سختریزۍ او نورو تروریستي بریدونو په برخه کې روزنه ورکوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور استولی دی.
که څه هم د کندز وضعیت ظاهرا آرامه بریښي، خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې وسلوالو طالبانو روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي چې د خلکو په وینا طالبان پکې تنکوي ځوانانو ته پوځي زده کړې ورکوي، چې دې موضوع د سیمې د امنیت او د راتلونکي په اړه ژورې اندېښنې زېږولې دي. د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت په چهاردرې، دشتچرچی او امام صاحب ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو روزنیز مرکزونه موجود دي. ښاغلی حمیدی زیاتوي چې په دې ورستیو کې د افغان هوایي ځواکونو د دې ولایت په دشتچرچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو دوه مهم مرکزونه له منځه وړلي دي.
طالبان معمولا در عملات انتحاری بیشتر از افراد زیر سن استفاده میکنند، حتی در صفشان وجود داره، یک چیز واقعیت است بدون در
دا یو حقیقت دی چې وسلوال مخالفان په ځان وژونکو او نورو تروریستي بریدونو کې له تنکوي ځوانانو څخه کار اخلي، او د دوی په لیکو کې موجود هم دي، ځکه طالبان د خپلو اهدافو ته د رسیدلو په خاطر له هر ډول وسیلې څخه کار اخلي. ښاغلی حمیدی وایي چې له ماشومانو څخه په جګړه کې ګټه اخیستنه د انسانیت او بشریت خلاف کار دی. د امنیت قمندان زیاته کړه چې دوی هڅې کوي څو په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو ټول روزنیز مرکزونه له منځه یوسي. په ورته وخت کې په کندز کې د سیمه ایزو پولیسو یو تن قمندان چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه وکړه ازادۍ راډیو ته یې په دې اړه وویل: دوی ته په جګړه کې په لاؤډ سپیکر کې ترانې، تلاوت او تبلیغ اورول کېږي چې په جنگ کې مخامخ ووژل شي څه ثواب لري او له شا ووژل شي څه ثواب لري. دغه ځوانان 15 کاله، 18 کاله، 18 کاله او 18 کاله عمر لرونکي دي. د یادونې وړ ده څو موده وړاندې د کندز ښار کې یو ماشوم چې د پولیسو لخوا د ځان وژونکي حملې ترسره کولو په تور نیول شوی و، هغه وایي چې د کندز امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر راغلی و، خو په مدرسه کې دته د ښوونکي لخوا یې د تروریستي بریدونو او ځان وژونکو حملو په برخه کې روزنه ورکړل شوې ده.
راغلی د ورونو سره مې از مدرسې ته ایمان ساته، هغه راته وي چې ته مدرسه د ښه سبق وایي یا مولی زکي او ترلنګې راکوي، چې هغه راته وي بیا هغه ښکاری را ولګوله په دغه ځای نتیې راته وي بیا ګوته زه بیا مې انتحاری ده خړ واسکټو د ما په کچه جوړ وه لارای ریموټ وي چې ورغلې او زې ته وی چې بیا لاړې مړ بسې څه خبره ده جاناتې دي هر شی چې خورېم وغسته شنه ګلون دي باغچې دي.
په ورته وخت کې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د سیمه ایزې شورا یو تن غړی سلطان خان بیا وایي چې اوس مهال د دې ولسوالۍ د ځنګلو په سیمه کې وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو د تروریستي بریدونو مرکزونه یې جوړ کړي دي.
دوستانو از مجغله ازادی راژیو آوری او یو شمیر افغانانو ده کردوالی استونزو پا اره مشتا خپل استونزی راستوالی دی، مخصوصا نغا کسان چی پا کردنن ده ناملو یا نور طبیع افغانتو لکبالا بیدزای سوی دی گرن استونزو سر مخمخ دید لطو تنو چخبه وارو چی دوی چستونزی لدی.
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مطلب بابا کېم نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوي ماجر راغلي او زموږ بېخي نه سړک شته، نه اوبه شته، نه مکتب شته، مکتب شته، دیوالونه نشته، کلینیک شته، یو کور کې ده، لکه ډېر مشکل سره ما مخ ایتان راغله وی کتل خو هغه ونه په سپین ږیري راغون کړه، سپین ږیرو سره خپل خبرې وکړلې، نور هیڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړم.
ازادی را دور زده دپسنه تخمی کجی در باس که سپاس کجی بارا ورورا دلتا پا دروازه پر گلدک پایی مستو دا چکیم نکلو ولی اولاس کوری که چنزه کوری سا چنزه ازمان و برای تل چکیم دا و تنگ لارده مجون دا پارا.
الو سلام علیکم زو اسمت الله پریدی دی کابل ولایت دی احمد شاه بابا نے دی دفندریل احمد شاه وسیدل کم منگا پا پاکستان جی دی مهاجرت زون کرو مهاجرینو مخی $300 او جی هر ماجد $200 سی اثر منی احمد جنا پا درنده خیلی چی $300 بیتا و توتا کل سی دیاره دی پی نفر سر او یو گادی کرا یو نیم لکر پیدا دی سرپانا جان خلق نلگی.
ہلو السلام علیکم مسلمانان پا داد یاران پر مرز باندې په ایران کې په پاکستان کې مری آیا د دغو ګناه د چا په غاړه دی الله آیا د دغو بس خاص مثلا سبا د دغه مسؤولین د افغانستان کې اوسخه نه کیږي صاحب.
او په دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدلو. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز به راواورو.
د هلمند چارواکي وایي چې نوه ولسوالي نن سهار بیرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیول سوه. د غزني چارواکي وایي چې د مشال په نوم په پوځي عملیاتو کې 30 وسلوال طالبان وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي ناڅرګند وسلوالو نن سهار یو دیني عالم وژلی دی. په نړیوالو روبوټیک سیالیو کې د افغان نجونو ټیم تر ټولو ټیمونو مخکې پرانست غونډې ته ننوت او خلکو ته ور وپیژندل سو. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم نن د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې خپل لومړی لوبه له ماليزیا څخه په 8 وکټو وګټله. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر موټر په یو ځانمرګ برید کې 2 سرتیري وژل سوي او 4 نور ټپیان سوي دي. د سوریې رسنۍ راپور ورکړی چې په دمشق کې د روسیې په سفارت دوه راکټه لګېدلې دي او د جنوبي کوریا چارواکو نن له شمالي کوریا سره د پوځي خبرو وړاندیز وکړ.
له ملالۍ بشیر څخه مننه کوم. او اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
د زهرو کاروان
السلام علیکم د ازادي رادیو خبر منوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د زهرو کاروان خبرونه ته ډیر خراغلی. د خبرونه درته زه محمد حدیث پر دې سوډان کوم. خو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو په تیرونه کې لنډو پیښو ته کتنه لرو. پولیس مشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو له حکومت څخه غوښتي چې د مخدره موادو د نړیوال قاچاقړونکو او تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه باید هم مهاله پر مخ یوړل شي. د ارګ لخوا په یوه خبري شوي لامه کې راغلي چې پولیس مشر غنی د یکشنبه په ورځ د امریکا د مخدره موادو پر ضد مبارزه ادارې له مرستیال ویلیام براون فیل سره په لیدنه کې ویلي چې د مخدره موادو قاچاقړونکو او تروریستي ډلې د یو بل ملاتړ کوي. همدارس په اعلامیه کې د خاغلی فیل له قوله لیکل شوی واشنگتن د مخدره موادو پر ضد ستراتیژي پر جوړولو کار پیل کړي او د افغان حکومت وړاندیزونو ته هم ځای ورکوي. لوبل خو د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش منلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه بریالي نه ده. خغلی دانش د یک شمې پورزي د مخدره موادو پر ضد د ملي پیوستون د ونی په مناسبت خبري کولی ویل چې مخدره مواد په نړۍ کې د افغانستان حیثیت او اعتبار زیانمن کړي. د د پوینا د نشي موادو کښت او تولید له کورنۍ او بهرنۍ مافیې ډلو سره مستقیمه اړیکې لري او دا کار د دې لامل شوی چې په افغانستان کې تنظیم شوی جرمونو کچل وړ شي. همدا ډول سرور دانش ویلي چې مخدره مواد په افغانستان کې د تپل شوی جګړې مالی سرچینه ده او تروریزم یې پیوړی کړی دی. دو تن افغانان د مخدره موادو د قاچاق په تور په امریکا کې ونیول شول. په خبر پاڼه کې چې په کابل کې د امریکا سفارت خبره کړې راغلي چې د لاجورد خان او سید عالم شاه په نامه دو تن افغانان چې غوښتلې یو اندازه هیروین له نیویارک څخه د امریکا یو بل ایالت ته قاچاق کړي د پولیسو لخوا ونیول شول. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د دې قاچاقړونکو نیول د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د همکاریو ښکارندوی کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیسو په تیر یو ونی کې اته تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان په کابل، هرات او کندهار ولایتونو کې نیول شوي او د عدلی او قضایي ادارې په مرکز کې پوښتنې او ګروېګنې ترې روانې دي. خغل موحد زیاتوی چې لدې قاچاقړونکو څخه 19 کیلوګرامه هیروین، 14 کیلوګرامه موریفین، 130 ګرامه تریاک، یو 1501 کیلوګرامه جامد کیمیاوي مواد ترلاسه شوي دي. او د ننګرهار ولایت پولیسو په دې ولایت کې 325 کیلوګرامه مخدره مواد نیولې دي. د ننګرهار د والی ویان د تولا خوګیانی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 308 ګرامه چرس او 10 کیلوګرامه تریاک چې په کورلا ډول موټر کې ځای پر ځای شوی وو او له خوګیانی ولسوالۍ څخه غنیخیل ولسوالۍ ته په قاچاقي ډول وړل کېدل پولیسو ونیول. دا زیاتوي چې د دې موادو د قاچاق په تور خپل موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په خبرونه کې مو د دې مطالبه په اړه درته راپورونه چمتو کړی. د امریکا د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت د نړیوال بنسټ مرستیال له نشئی توکو سره د مبارزې پرته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې بریا ناممکنه بولی. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په دې هیواد کې د زعفرانو کښت د 15 کلن استراتیژۍ پر بنسټ به روان کال د هیواد په 100 ولایتونو کې بزګرو ته د زعفرانو 1500 ټنه بزغلي وویشي. د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې د خپلو زراعتي ستونزو حل غواړي چې د دې ولایت حکومتي چارواکو ویلي د بزګرانو د ژوند ښه کولو لپاره د 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیلې پروژې عملي کړي دي. او د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي. هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د امریکا د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت د نړیوال بنسټ مرستیال له نشئی توکو سره د مبارزې پرته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې بریا ناممکنه بولی. له نشئی توکو سره د مبارزې او قانون د حاکمیت لپاره د امریکا د نړیوال بنسټ مرستیال ویلیام براون فیلډ چې اوس مهال کابل ته په رسمي سفر بوخت دی وایي چې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې د نشئی موادو د شبکو مشري هم کوي. اخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي له مخدره موادو سره په مبارزه کې د نړیوالې ټولنې پر دښتنی همکاري ټینګار کوي او وایي چې روانه مبارزه باید سره همغږي شي. په دې اړه عباد الله حنان زاهر راپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې روانه جګړه تر ډیره د مخدره موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه تمویلیږي، د امریکا د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت لپاره د نړیوال بنسټ مرستیال ویلیام براون فیلډ ټینګار کوي چې له مخدره موادو سره له مبارزې پرته له ترهګرۍ سره مبارزه نشي بریالی کېدی. ویلیام براون فیلډ چې په یو رسمي سفر کابل ته راغلی و، د افغان چارواکو سره له لیده کاته وروسته د خپل سفر په پای کې د سې شنبه په ماښام خبریالانو ته وویل له افغان حکومت سره دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان د جګړې د پای لپاره باید له مخدره موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
موږ پر دې توافق وکړ دا ناممکنه ده چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او مخدرو موادو ګواښ یو له بله جلا وبلل شي، ځکه هغه ډلې چې ترهګریز فعالیتونه کوي د مخدرو موادو په قاچاق کې هم ښکېلې دي.
تر دې مخکې افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی و چې په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب په خاطر دی د وسلوالو ډلو مالی سرچینې چې ډیره برخه یې د مخدره موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه ترلاسه کیږي له منځه یوسي او له مخدره موادو سره مبارزه سیمه ییزه بڼه غوره کړي. د افغانستان د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت هم ویلي و تر څو چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې هیوادونو شریک نشي او په دې برخه کې صادقانه مبارزه ونه کړي، د افغان حکومت مبارزه به مطلوبه نتیجه ورنه کړي. په افغانستان کې له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د نشئی توکو پر وړاندې مبارزه کیږي او په دې برخه کې د نړۍ ځینې هیوادونه لکه امریکا او بریتانیا په میلیونونو ډالر لګوي. خو د شنونکو په باور نه یوازې دا چې دې مبارزې تر اوسه کومه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې، بلکې ورځ تر بلې د نشئی موادو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. خاغل براون فیلد بیا د مخدره موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو هڅې بریالی بولی. خود استراتژیو په پلي کولو کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر لا ډېرې همغږي ټینګار کوي.
ما افغان چارواکو ته دا وړاندیز وکړ چې دا ښه فرصت دی ترڅو کابل او واشنگټن له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې ځینې ستراتیژۍ بیا وارزوي، څو د کوکنارو د اړولو په برخه کې ټینګه اراده رامنځته شي.
په ورته مهال د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د کمیسیون غړی شهزاده شاهد د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له لوري د جلا جلا ستراتیژیو پلي کول په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د روانې مبارزې د نیمګړتیا یو لامل بولي. خغل شاهد ټینګار کوي چې اړتیا د ترڅو په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او نړۍ ته د قاچاقو د مخنیوي لپاره په ملي او نړیواله کچه موجود ستراتیژۍ سره همغږي شي.
کمنګ غواړو چې افغانستان د مخدراتو نه خلاص شي او جهانیانو ته هم قاچاق په شکل باندې مخدراتو نه رسیږي. یو دقیقه پالیسی د دې لپاره پکار ده او په هغه باندې صادقانه عمل درآمد پکار ده.
یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې باید تیرې ناکامې تجربې تکرار نشي. یو شنونکی خالد سادات وایي که چیرې امریکا او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او نړۍ ته یې د قاچاقو مخه ونیول شي، باید په ټولو برخو کې له افغان حکومت سره مشوره وشي او د مخدره موادو پر ضد په نوې ستراتیژۍ کې د افغان چارواکو نظرونو او وړاندیزونو ته ځای ورکړل شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په دې هیواد کې د زعفرانو کښت د 15 کلنې ستراتیژۍ پر بنسټ به روان کال د هیواد په 150 ولایتونو کې بزګرو ته د زعفرانو 1500 ټنه بزغلي وویشي. د دې وزارت وایند لطفالله راشد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پام کې لري چې د 15 کلنې ستراتیژۍ په پلي کولو سره د زعفرانو کښت او صادرات په کال کې 14 میټریک ټنو ته ورسوي. له بلې خوا یو شمېر سوداګر او بزګران که څه هم د دې کار هرکلی کوي، خو وایي چې دولت دومره ورتیانه لري چې په 150 ولایتونو کې د زعفرانو بزغلی وویشي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسوده نیازه وړاندې کوي.
د کرنې وزارت هڅه پیل کړې چې د زعفرانو کښت له 16 ولایتونو څخه 10 ولایتونو ته پورته کړي. د دې پلان پر بنسټ به دا وزارت د زعفرانو 1500 ټنه بزغلی د افغانستان په 10 ولایتونو کې بزګرو ته وویشي. خپلو 12000 کارکوونکو او بزګرانو ته به د زعفرانو د کښت په برخه کې روزنه ورکړي او د زعفرانو د پروسس او تولید 10 مرکزونه به جوړ کړي. د دې وزارت ویاند لطفالله راشد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زعفرانو کښت هیڅکله هم د کوکنارو بدیل نشي کېدی، خو د دې په وینا د زعفرانو کښت دا ګټې لري چې یوې بیه لوړه ده او بل خطر نه لري.
د زعفرانو د تولید کچه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه ده، خو زعفران کولی سي چې د کوکنارو ځای ونیسي، ځکه چې د افغانستان بزګران د بېوزلۍ د وجې کوکنار کري. زموږ د بدیل معیشت په پالیسۍ کې یوازې زعفران نه دي شامل، موږ په باغداري، مالداري او داسې نورو برخو کې هم بزګرانو ته خدمات وړاندې کوو.
د کرنې وزارت د څیړونو پر بنسټ تیر کال د زعفرانو په کښت کې په 25 زیاتوالی راغلی او د افغانستان زعفرانو د دریم ځل لپاره د نړۍ د غوره زعفرانو په نوم جایزه وګټله. د کرنې وزارت ویاند وایي د 15 کلنې ستراتیژۍ پر بنسټ به د زعفرانو کښت له 3.5 ټنو څخه 14.5 ټنو ته لوړ شي. همدارس به بزګرانو ته د جوازونو د ویش لړۍ هم په روان کال کې پیل شي. خو د زعفرانو یو سوداګر او ځمکوال برکت الله رحمتي د کرنې وزارت لخوا د افغانستان 10 ولایتونو ته د زعفرانو د کښت پراخول غیر عملي بولي. دی وایي چې د زعفرانو د 1500 ټنو بزغلۍ ویشل یوازې هرات ولایت ته هم کفایت نه کوي.
زه به ټینګار سره وایم چې دا کار به نتیجه ورنه کړي. دولت باید په کندهار کې د انارو د باغونو، په شمال کې د هندوانو او خټکیو، او هرات کې د زعفرانو د ودې لپاره کار وکړي. د زعفرانو د صادراتو په برخه کې دولت لازم همکاري نه لري او په دې برخه کې اوس هم ستونزې شته.
د سوداګری خونی د نړیوال اړیکو مسول ازرخ حافظی د زعفرانو کښت 15 کلنې ستراتیژي هرکلی کوي، خو اداري فساد د کورنی تولیداتو د ودې پر وړاندې ستر خنډ بولي. د خاغلی حافظی په باور د افغانستان په ګمرکونو کې پراخ فساد د لامل شوی چې د کورنیو تولیداتو بیې لوړې شي او له دې امله پانګوال نشي کولای چې د زراعتي تولیداتو په ډیرو برخو کې په نړیوالو بازارونو کې سیالي وکړي.
ټول ادارات د دولت د افغانستان کې فساد شتون لري. متاسفانه دا کاست اف پروډکشن یا قیمت تمام شو د جنس زیاتی او قیمت د هغه دونه لوړیږي چې رقابتي قدرت مون
کمی او کارونه په چټکتیا سره نه ترسره کیږي.
د زعفرانو پلورونکی بشیر راشدی په تیرو کلونو کې د زعفرانو د کښت او تولید وده د پام وړ بولي. د په وینا په هیواد کې د دې بوټي کښت رواجېدلو سره هممهاله د افغانستان د تولیداتو او صادراتو کچه هر کال په سلو کې له 15 څخه تر 20 پورې لوړیږي. دی وایي چې د زعفرانو کښت د 15 کلنې ستراتیژۍ په پلي کولو سره به دغه کچه نوره هم لوړه شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې د خپل زراعتي ستونزو حل غواړي چې د دې ولایت حکومتي چارواکي وي د بزګرانو د ژوند د ښه کولو لپاره د 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیلې پروژې عملي کړي دي. په دې اړه زموږ همکار احمد حنایش راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت یې وړاندې کوي.
د پروان ولایت ډیری بزګران په دې نظر دي چې د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د بدیل معیشت په نوم ځانګړې سوو پیسو دوی ته ګټه نه رسولې. د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې دا شکایت کوي چې څومره د مخکې د دې ولایت مخدره موادو سره د مبارزې ریاست اعلان کړی و چې مرکزی حکومت ځکه 1,000,000 امریکایي ډالر دې ولایت ته په امتیازي توګه ځانګړې کړي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سوی او دا پیسې به د زراعت په برخه کې ولګول سي. په دې اړه د پروان ولایت د مخدره موادو سره د مبارزې رئیس عبدالمجید رحیمي ازادي راډیو ته وویل په دې پیسو یې د بزګرانو لپاره بیلابیلې پروژې عملي کړي دي.
په مجموعي توګه تر 1,000,000 ډالرو زیاتې پیسې په بزګرانو پورې اړه لري چې په دې پیسو سره به واړه پروګرامونه لکه د بندونو او اوبو لګولو کانالونه جوړول، د مرغداري فارمونه جوړول، د کشمشخانو او سړو خونو جوړول او همداراز د باغوانان لپاره د انګورو د چیلو جوړول شامل دي، ځکه بزګران زیانمن شوي او دا د دوی لپاره بدیل او مرسته.
خو د پروان ولایت ځینې بزګران بیا وایي چې په دې اړه نه له دوی سره مشوره سوې او نه په دې ولایت کې پروژې د دوی په خوښه عملي سوي دي.
موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غنم کوو، جواری کوو، دولت موږ ته هیڅ ډول پاملرنه نه کوي. موږ ډېرې ستونزې لرو. موږ ته سړې خونې نه دي جوړې کړې. موږ ته هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابر کړې. زمانم پهیم ده، د پروان یو بزګر یم. تر دې دمه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له لوري له موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. موږ ته هیڅ ډول کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه نه دي راکړل شوي.
خو په ورته وخت کې د پروان ولایت مخدره موادو سره د مبارزې مسؤلین وایي چې د کوکنارو د بدیل په توګه په سترو عام المنفعه انکشافي پروژو بوخت دي. ښاغلی رحیم وایي چې تر 300,000,000 زیاتې افغانۍ د سړو خونو، د اوبو بندونو او دې ته ورته پروژې د قرارداد په حال کې دي چې بزګرانو ته به یې ډېره ګټه ورسیږي.
زه هغه موضوعات ردوم چې بزګران یې په اړه خبرې کوي. دا خبرې هیڅ اساس نه لري. دا مهال په پروان ولایت کې د 100,000,000 افغانیو بودیجه لرو. موږ هم د کرنې او هم له مخدره موادو سره د مبارزې وزارتونو ته خپل وړاندیزونه درلودل چې په پروان ولایت کې بزګرانو ته یوه معیاري سړه خونه جوړه کړي، خو له بده مرغه چې دا وړاندیز رد شو، ځکه چې پر دې خونه باندې له 1,000,000 امریکایي ډالرو څخه زیات لګښت راته. خو موږ دا مهال د بزګرانو
د پروان حکومتي چارواکي وایي چې د کوکنارو کښت په دې ولایت کې صفر سوی، خو بیا هم په دې ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله په مخدره موادو باندې د روږدو کسانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د خزینه ناروغیو ډاکټران په دې باور دي چې په نشي باندې د حامله خزو پر روږدې کولو سره د هغې جنین هم متحدېږي. د خزینه ناروغیو ډاکټر تورپیکی زازی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په مخدره موادو روږدې حامله خزې د دې ترڅنګ چې خپله هم روغ صحت نه لري، هغه ماشومان هم د مخدره موادو معتاد او د ټولنې د اوږو بار وي چې دنیا ته راوړي. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر تورپیکی زازی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د حمل پر مهال د مخدره موادو کارول پر امیندوارو مور او ماشوم څه اغېز لري.
مخدر هر مواد چې استعمال کی رواني تکلیفونه ته پیدا شوی دی. بل دوی جګر نه دوی پرهیم باندې دوی په ګردو باندې دوی په ذهن باندې دا ټول بد اغیز لري. زیات اثرات دا چې کم خونه کیږي د هر مریضی مقابل کې دوی مقاومت نه لري.
کله چې فرد خوشي و مور په یشتمنه کورنۍ کې دوی تر څنګ چې شتمنی لري نشه هم کوي خو بیا هم ښه غذا هم اخلي. په دغه صورت کې به بیا د نشې اغیزې ماشوم باندې څه
وخت چې مور ماشوم په ګیډه کې ساتي نو ماشوم د مور نه تغذیه کوي نو خامخا ماشوم چې پیدا کیږي نشه یي ماشوم پیدا کیږي. نو دا چې نشه نه ترسیږي ماشوم دی وخت عکسالعمل ښیي. عکسالعمل دا ښیي چې ماشوم ته وجود کې ډېر درد راځي او ماشوم نارامي کوي. نو بیا دا مور چې دی ډاکټر په ډاکټر ګرځي چې زما ماشوم ولې جاړي.
کله چې ماشوم پیدا شي دا یو معتاد ماشوم دنیا ته راځي. بیا هم د مور او د ماشوم ترمنځ یو اړیکه شته چې هغه د مور شیدې دي د ماشوم لپاره. دا به دی نور هم دوامداره معتاد ونه ساتي.
کله چې مور دی وخت نشه پرېږدي بیا کوم مشکل نه لري. اګه دې دوران کې بیا هم نشه کوي تو دې ور کوي ماشوم ته بیا هم دې نقصان رسیږي.
د ماشوم صحت ته دې نقصان څومره ده؟
ماشوم ډېر ضعیف پیدا کیږي. ماشوم سوی تغذی شي ذهنی تکلیفونه ورته پیدا کیږي. ماشوم ته نو یا لاس کوږ وي یا متوجه وي یا پښه یې کږه وي یا ژبه یې کلالت لري یا یو غوږ نه لري یا غوږ یې کوږ دی یا خوله یې دې کې یو نه یو مشکل ورته پیدا کیږي. دا ماشومان هر څه ورکوي ایستې اچوي خپل مور ویښته وشکوه ته خبر ورته کې ستا خبره په اسانۍ نه اوري او نه قبلوي. مثلا همیشه وده دي همیشه ته به همیشه هیڅ بیشتیا وي ډېره دې وخت کې چې دوی باندې کوم مشکلات چې راځي مور تاسو مخکې وویل چې هغه اسهالات وي لکه اشکوي زیان وي لکه استفراغات وي. نو دا ماشوما د پیدا کیږي به د مور د ادعایان تاریخ نه دا کنټرولو مور ته موږ د توجه ورکو چې مور خشي نو خامخا توجه به خپل ماشوم دکیږي. کله چې مور تدوي شي ویني ایس وخت توجه ماشوم ته نیوي.
تاسو په نظر به دغه شی یو ماشوم چې د معتاد مور څخه پیدا شوی دا دغه شی ماشوم به سره کم یو سالې وي؟
هغه کسان چې غټیږي ډېر لجوج وي ډېر غال مغال جنجال پیخوي یا کله خپله ځان کله وایي کله د بل چا باندې حمله کوي اعصاب ډېر ضعیف وي. سبق تر ډېر وخته پورې مثلا چې مونږ وایو چې تر اتم شپږمه پورې دوی مخکې تلی شي یقینا مخکې تلی نه شي جذبولی نه شي. شل کاله وروسته یو ماشوم که خرابیږي صحت د مور د یو وار نه شي استعمال هم دومره اغېزه لري بعض ماشوم نه. په شودو دوران کې او په ګیډ دوران کې باید په دوړ کې نشم ورونه کې
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اکمل په خوا موټروانی کوله خپل کورنۍ او څلور ماشومان ته به روزي ګټله خو د کورنۍ جنجالونو لکبلې نشي ته مخ کړه او رزنۍ ګټه ورستر بلې کم شوه. دا چې نو موړې اوس په څه حال کې دی په دې کیسه کې به واورو.
ما شکل واده وکړه څلور بچو خاون شوم نو ورور را سره جنگ وکړه کور کې زلاړم کاډان خسر کړه خسر رور مې دا دې شي تناستو پودر اسکل ما نه پیژاند. ما ته ویل راشه یو څو دمونه وه غصه به دې سړه شي. بدبختانه شپږرونه ویل الحمدلله زه پکې بدبخته شوم. شپږو کاله به کېږي چې زه دغسې بېلارې شوی یم. دا دغسې ذلیله دی ژوند تباه کوي مور او پلار جدا کوي په خپله دا مرګ ځان ته راخلو. مخکې مې ډریوري کوله دیاړي به مې کوله هر کار به مې کاوه روغ صحتمن ومه جوړ ومه. دغه بدبخته شي ته چې مې لاس واچاو نو ما نار څه پاتې شو کور رانه پاتې شو مزدوري ګاډی ګاډی به را سره و ما به ګاډي منځ کې څکل چې نشه به م کوله قرارې به ویده وو تر دولسو یوې پورې ټوله شپه به یخو نشه به م کوله غرق او تباه به و نو مونځ اودس به رانه پاتې وو. زه وایم چرته نشه یي او رانسې اوبو سین ته اچی و نشه بدبخته شایده. دا خو سلسله ده اول چرس وسکا بیا پسی سیګرټ وسکا بیا پسی همداسې راتیر شه پوډر وسکا پسی شیشه وسکا دغسې مرتابک لږ لږ سره خیږي. اوس چرس و نیشه کمزورې ده چې په پاسه پوډر وسکي ادې زیات نیشه کوي. وروستی په همدغه شیشه او پوډر ځینامه ودرېدو دغه مسکل او دا مور او پلار نه لري شیشه بوټه نه لري شیشه خلق لیونی کوي ټوله شپه به خوب نه درځي کله به مې چې نشه وکړه نو مور به راته ویل چې اوده شه بچیا هیڅ خبره نشته مه ډارېږه دا انډیوال دوست یار دغسې بې سوره کوي بدې لارې ته دې اړي چې راځه نشه کو نه نو چې نن به دې وکړه سبا به بیا ورته ورکړي چې نشه مې نه کوله 1500 به مې کور کې ورکولې چې بیا به مې نشه کوله 200 به مې ورکولې 300 به دې خوا مصرف کېدې کور کې به جنجال کاو مور او پلار چې څنګه کامې ورکای مور کوه 1500 ورکوه تا خو مخکې 1500 ورکولې مور به پیدا چې نشه یې کړې ده نو
زه خپه یم
په ژوند کې مور او پلار لاس خو لاندې جنت ده مور به راته ویل مه کوه نشي زه په دغه بدبختۍ راغلم اوس مې زړه پسې خوږېږي نشه ښه شی نه ده
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000024 3 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه
او روسته مطلب دا چې غفار سکال په خپل ځمکه کې کوک نار کړلی او ډیر خوشاله دی چې لدې لارې به ډیر ښه پیسې تر لاسه کړي خو په دې وخت کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډیره ورختای کوټ راځي او د کوک نارو په اړه یو بد خبر راوړي دا چې دا بد خبر به څه وي دا به په یو ډرامه کې وورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی دا
خزی و خزی
سوایا چه خبر ده
زهره می در بانده کبیر زوی در آقای
خدای شکر دی
سلام علیکم موری
و علیکم زوی جانه دل در آسه نیستی را تا اخ صدقه جستم شکر چرا آقا نیست
خیرسی موری
تا در آقا وقتا در پلار سرزی مجلس کوا زبا چای در تا جولی کم
سما در موری خیرسی
کبیر زوی کینه در آقا تو شکا بانی را بالخت تا کیو کن
خیرسی پلارا تم کی نه دلته
خوشو بچی چې په خیر راغلی درې میاشتې مسافری دی را باندې درې کال شو ډیر مو یادې دلی
زما مې یادې دلی بابا خو امتحانونه و څنګه مې کړی و امتحانونه چې تیر شو دا زم راغلم بابا د لاسونو دی ولې په خټو کې کړ دی
زما کمې وب کوله زویا امدا اوس راغلم
ها ها نو څه شې دې کړلې دی
باز زویا غم یې مکوا سر نوټونه مې کړلې دي نوټونه
پوه نه شوم بابا
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی
یو بلشه با دی کرلی و بابا
بلشه کل دورا پیسی گتی
ولی ده گتی بابا پروس اکال چی انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم ده انوار کاکا تاریاک پولیس مات کل خوزمل چیسم نو نو ده کال غلا خو مدرلوده
ده پروس اکال خبر پریده ساکال حکومت دوم را زور نلری جز مک تاریاک را مات کی
پکر نکم چی مک دی تاریاکو گتا وخرو
ولی بچی
و چې زه کور ته راتلم نو پولیس می ولیدل چې څو ټیکټر ورسره وو او د کلی په بار سر کې کوکنار ماتول
خدا دې زوی چای می راوړي قربان دې سم څنګه می یادې دلی شکر دې چې راغلې
مورې زما هم ډېره یادې دلی خو په امتحانونو کې بوخت وم
بابا بابا
اجمال زوی څه خبره ده چې داسې ورختای
بابا پولیس راغلل زمو کوکنار ماتوي
څه شي زمو کوکنار ماتوي
هو تو ټیکټرونه ورسره دي
څه شي ته ودرېږه چې زه ورشم
بابا څه کوي نو کومه سره معلومه وي تاریخ خواسم لاړل خدای مکه چې وستا باندې نکی
د دوی پلار مې هم نشي باندې کولای
وسره خدای ته وګوره بورته بیا ځان پولیسو سره په جنجال کې ما اچو
بابا خدای ته وګوره ما ورزه دا ټوکی نه دی حکومت دی حکومت حکومت خپل دلیل لري وای د کوکنارو کښت غیر قانوني دی او تم غیر قانوني کار کړی
نه زه ورځم وبه ګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماته وي
بابا خدای ته وګوره مه ورځه
وا سړی خدای ته وګوره مه ورځه
قومندان صاحب په ټول کلی کې مو اول زما کوکنار را مات کړل.
کاکا یوازې ستا نه د ټول کلی کوکنار مو مات کړل. ته شاوخوا وګوره د کوکنار کوم ولاړ بوټی وینې.
نو حکومت خو بل خیر را ونه رسید، بس دغه یو کار یې په وس پوره دی.
دا هم مهم کار دی، ستاسو د کوکنارو له لاسه په لکونو ځوانان په تاریاکو او پوډار اخته شوي دي.
موږ خو به نه وي اخته کړي، موږ خو یو څو غرانه ګټو.
ته خپلې پیسې ګټې، د نورو خلکو اولادونو په کیسه کې هم نه یې. ها
خیر، دا وار خو مو کوکنار را مات کړ، بل ځل به زه در سره ګورم.
بل ځل څه کوې؟ ها
تاسو دښمنانو ته ورځم او ورته وایم چې د کوکنارو په شاوخوا کې ماینونه خښ کړي، بیا به مو وګورم چې تاسې څنګه زموږ کلي ته راځئ.
تر اوسه مې ستا ډېر خاطر کوه، خو ته بیخي له حده تیر شولې. هم دې غیر قانوني کښ کړی او هم موږ ته ماینونه ږدې. هلکانو دی ونیسئ، موټر ته پورته کوي، کښې کوي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ د زهرو کاروان په خپرونه کې راټول شوي مطالب همدلته پای ته ورسېدل. تر بیا مو الله مل شه.
چی خواهش گو چی؟ یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتری که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز.
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه کنه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.